یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم آزادی رادیو اوری په سر کې هم د ساعت خبرونه په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخی هوا له کبله نه ماشومان مړ شوي دي په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی د پنځمه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرگ جرم او بهارک ولسوالۍ او مرکز فیض آباد کې مړ شوي دي په غور کې هم سړی هوا یو وکلن ماشوم مړ کړی دی دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړې د روغتون د احوال مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړی هوا له عمله یې سا ورکړې پنځه نور کسان د سړی هوا له عمله سخت ناروغ شوي هم دي د طالبانو پیښو ته د رسېدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړی هوا په اتو ولایتونو کې نږدې اتیا کسان مړ کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده میرمن امینې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې امینې محمد او مولوي حنفي د چهارشنبې په ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ پر ټویټر خپاره شوي د نیوزیلند صدر اعظم جسنیدا اردرن وای پر راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي هغې دا خبره په یوه کانفرانس کې وکړه او ویې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبرۍ اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظمۍ ته وټاکل شي د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19مه دې وار له مخه پارلماني انتخابات ترسره شي په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار له مخه انتخابات وشول دې ټاکنو ته د پروسه کال د جنورۍ د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لار هواره کړه د ارمنستان په یوه پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې دا اورلګیدنه د جنورۍ په 19مه د دغه هیواد د پلازمینې یروان ختیځ ته په 100 کیلومترۍ کې رامنځته شوي د ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي ترسره کړي دغه سیالۍ چې تایلند هیواد کوربه دی د مارچ میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي او پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 26مه نیټه ترسره شي دا خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړی چې ملګرو ملتونو د نجونو د تعلیم او کار بندیز اندېښنې ورسره شریکې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستیاله امینه محمد د کابل پر سفر بوخته ده میرمن محمد له طالب چارواکو سره پر نورو کوم مسلو خبرې کړي
په دې لیدنو کې ټینګار وشو چې دغه ډول لیدنو ته به دوام ورکول کېږي یوازینۍ لاره د اعتماد جوړونې دا ده چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي
د دې خبرو اغیز او پایله څه کېدلی شي د چارو د یوه کتونکي نظر را اخلو یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبان د لږ تر لږه د اسلامي هیوادونو سپارښتنې ومني
ټول هیوادونه قطر عربستان ترکیه ایران هلته مسلمانان اوسیږي ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي
لویدیز هیوادونه سلا شوي چې اوکراین ته نوي تجهیزات ورکړي ژمي کې د تودولو یوه مشهوره وسیله سندلی ده دا وسیله څه ډول او څنګه کاریږي په دې اړه درته راپور لرو
سندلی په شکل مربع یا مستطیل
سندلی د مربع یا مستطیل په شکل له لرګي جوړیږي البته د کورنیو د غړو د شمیر په اندازه جوړیږي
نور راپورونه هم شته هله دا ملتیانو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر بندیز اندېښنه له دوی سره شریکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د کابل پر سفر بوخته ده، پر طالب چارواکو سربیره له یو شمیر پخوانیو سیاستوالو سره هم کتلی دي. دا چې طالبانو له میرمن محمد سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې، همکار مې خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي. دا مهال استودیو سره وصل دی. خاطر صاحب، ستړي مشي، تاسو راته دا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې کم تر کمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په کابل کې ده، له طالب چارواکو پخوانیو سیاستوالو سره یې کتلي دي. طالب چارواکي څه وایي او خپله د ملګرو ملتونو استازولۍ په دې اړه څه څرګندونې کړي؟
سلام تاسو ته، لودین صاحب، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد چې دا محل په کابل کې دا تازه د چهارشنبې ورځې ناوخته د رئیس الوزرا یا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره لیدلی دي، او په دغه کتنه کې غوښتنه کړې ده چې دوی چې کومې پرېکړې کړې دي د میرمنو او د نجونو په تړاو باندې، هغې پرېکړو باندې به دوی بېرته له سنه کتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوي چې امینه محمد چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د راغلي پلاوي مشري کوي، په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی د دغه هیواد د نسل د تعلیم سره تړاو لري. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوي چې مولوی عبدالسلام حنفي کابل ته د راغلي پلاوي د غوښتنې په ځواب کې بیا ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ په پام کې نیول شوي، او نړیواله ټولنه باید بشری مرستې چې میلیونونه افغانانو ته اړتیا لري له سیاسي مسایلو سره ګټ نه کړي. د ارګ په ټویټر باندې دا هم لیکل شوي چې ښاغلی حنفي د خپلو خبرو په دوام کې د ښځو د کار مسله د خبرو له لارې د حل غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. خو تازه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې کتنو په اړه باندې نور جزئیات هم وړاندې کړي، دغه خبرې به واورو.
په دې لیدنو کې ټینګار وشو چې دغه ډول لیدنو ته به دوام ورکول کیږي. یوازینۍ لاره د اعتماد جوړونې دا ده چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي او نظریات له یو بل سره شریک شي. په خپل وخت سره به په اړیکه کې اوسو چې دا کار وشي او ګټور به هم وي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د پلاوو د ناستو دغه لړۍ مهمه او ګټوره بولي، خو وایي چې دغه ناستو پایلې به دومره ژر اغیز پرې نه باسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل اعلان شوی، پخواني مشر شهزاد اکبر هم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
البته افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو سفر ښایي د تګلارو په بدلیدو سمدستي اغیز ونه کړي، خو دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو چارواکي افغانستان ته سفر وکړي او د ښځو د اساسي حقونو په اړه خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
اغلی محمد په کابل کې د لدی وړاندې د بهر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، قانوني ولسمشر حامد کرزي، او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحي علي شورا لمشت عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. نړیوال ټولنې لودین سپتل ټینګار کړی چې طالبانو سره د بشري حقونو پر رعایت یو ښه اړیکه غواړي، او ټول ګډون حکومت غوښتنه هم کړې ده. خو بیا دا هغه څه چې تر اوسه د طالبانو حکومت د دوی په وینا کې پوره کړي نه دي، او طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. بل لودین صاحب،
ډیره مننه. همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او طالب چارواکو ترمنځ د لیدو کتو جزئیات راکول. تاسو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي استازي د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم پر بندیز اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا دغه ډول اندېښنې او د طالبانو لخوا تایید په څه معنی؟ په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د موضوع د تحلیل لپاره د مهال سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر ولې اوس چې دا یو نیم کال وزي د طالبانو د حکومت په اصطلاح هغه د واکمنۍ له لومړۍ درجه ځای نه یا له ارګه داسې غږ پورته کیږي چې ملګری ملتونه د ښځو د نجونو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حقونو په اړه اندېښمن دي؟
سلامونه او احترام. خوب، دا داسې خبرې دا نیوی خبری ندی. اصلی مشکل داده چه په افغانستان که د تصمیم گیری مقام، یعنی د تصمیم گیری اصلی مرجع قندهار ده، او دا تصمیم اغه وقت تعویض کیگی چه د طالبان مشر امیر المومنین او د قندهار مشر تابه باید دغه پخوانی تصمیم لغو کی. په همدی خاطر دا ازارات چه په کابل کی کیگی د خزو د حقوق د پاره، یعنی د مشکل د حل د پاره کومه ګټه نه لري متاسفانه.
سادات صاحب، تاسو وایي چې دغه خبرې نوې نه دي او دا یادونه مو هم وکړه چې ممکن اغیز او پالې هم محسوس نه وي، نو په دومره لوړه کچه د ملګرو ملتونو د یوې استازې سفر به کابل ته فکر کوي دغه مسلې حل نه کړي؟
دا سفر خو معلومدار ډیر با اهمیت سفر ده، او اغمره چې د بین المللی جامعه او د ملل متحد توجه ډیر وی په افغانستان کې، دا خو د افغانستان معلومدار پګته ده. مګر دا سفر دا ایت نشي کولای چې دا موضوع دا مشکل حل کی، ځکه چې دا تصمیم امیرالمومنین نیولې ده د طالبان، او اصلی تصمیم د طالبانو د مشرتابه د رهبری پلاس کده. متاسفانه یو دست حالت را منصه شویده محترم لودین صاحب چی هم طالبانو د افغانستان خلق، طالبانو د خزو او انجونو حقوق گروگان نیولیده، او جامعه بین‌المللی هم غوالی چی یو نوه د دی موضوعه دی یو وجل مصالحه پو ایس، یعنی دی یو ابزاری بردو کی.
بله.
دی خاطر زگمان هم چه دا ایت د افغانستان مشکل او د خزو او نجونو مشکل به حل کی.
او سادات سه وروستی پختنه کومه، طالبان هم اندیښنی تاییدوی، د ملګرو ملتونو اندیښنی تایید کړی چې مو د وړاندې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بیړنۍ غونډې اندیښنی تایید کړی. خپل د طالبانو د حکومت له منځه مثلا شیر محمد عباس ستانکزي په زغرده ویل چې د مشر یا د ملا هبت الله هر حکم یا هر فرمان باید ونه منل شي، هغه فرمان باید ومنل شي چې د دوی په ټکو اسلامي او شرعي چوکاټ یا ریښه ولري. څه فکر کوئ د نجونو د تعلیم او کار په اړه د ارګ او د طالبانو د مشر ملا هبت الله ترمنځ فکر کوئ چې د نظر اختلاف شته؟
معلوم دار د طالبانو په منځ کې نه تنها دا موضوع، په ټولو مسایلو کې اختلافات موجود ده. په همدې مسله کې دا د وزارت خارجه سرپرست، د وزارت خارجه معین، یا په کابل کې چارواکي نظریات متفاوت، مګر اصلي خبره دا ده چې تصمیم د طالبانو په منځ کې تصمیم چی نیسی، اغا اصلی مشرتابه ده چه گمان کوم پنده یا اول از کس دی چه اغا موقف، اغا داغوی موقف چه ده یو ایدولوژیک او کاملا فقهی موضع ده.
بله.
چه ده امیر المومنین لخوانه اغا صادر کی گی داغوی
پفرمانون
و پای صادر کی گی
کورم ودان
طالبان قاضی القضات.
او ډیره مننه ښاغلی سادات، بخنه غواړم چې تاسو خبرې مو پرې کړې، ځکه د خبرونې وخت تنگ دی. ډیره مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې پر سفر، او هلته د طالب چارواکو سره د لیدو کتو د اغیزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د سړې څپې لپاره تر اوسه لکتر لګه اتاو یا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او لزګونه زره څاروي هم تلف شوې دي. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ موسسې په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په همدې سړه هوا کې کم تر کمه 20 میلیونه افغانان بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. سره صلیب هم وضعیت همداسې ښودلې او د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. دا چې د اوچا اندېښنې څه دي همدا موضوع زموږ همکارې فریدې سیال تعقیب کړې ده. مهال را سره سټوډیو کې وصل ده. فریده جانې، د اوچا د اندېښنو جزئیات کاورېدونکو ته ووایي. ستاسو غاک فکر کوم نه لرو، تاسو خپل میکروفون آن کئ، ستاسو غاک به مخته ورسیږي. فکر کوم ستاسو میکروفون کې ستونزه دا اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان په همدې سړه هوا کې مرستو ته اړ دي. سره صلیب هم ورته اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سړې هوا له کبله لږ تر لږه 80 کسان په ټول افغانستان کې مړه شوي او 10,000 څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم همدا شمیرې تایید کړي خپرې کړي دي، خو ویلي دي چې دا ارقام ابتدایي دي او داسې اټکل کیږي چې ممکن د اصلي زیانونو شمیر تر دې هم لوړ وي. ازادي راډیو اوري تاسو مخامنه خبری مجله دا شیبه پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. اوریدونکو را سره وڅی تر لاندې خبرتیا ورسته ها تخنیکی همکار اشاره کوي چې له فرید جان سره تخنیکی څنګه هوار شول. استودیو ته وصل د مهرباني وکي فرید جان د موضوع جزئیات وایي.
ډیره مننه کورمودان لودین صاحب. په تاسو سره کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورستر بلې مرګونی کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي دي چې د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیز، ختیز او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. او چا پرونه چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي چې په تاسو سره کې چې په افغانستان کې یو څه باندې 20 میلیونه وګړي بیړني خوراکي او کرنیز توکو ته اړتیا لري. د څاروي او شتمن او داسې اشتمنۍ او للاس ورکول به خلک نور هم لستونز سره مخ کړي. دا اندېښنه ورسله هغه چې پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسول عبدالله محمدی رسنیو ته په اوسولي پیغام کې ویل چې سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لک تر لګه 80 کسان وژلې دي او تر 10,000 زیات څاروي هم لمنځه وړي دي. نو موږ ویل چې دا پرسته وکړو چې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي ده چې د اټکل لمخې سړه څپه به یو بل اونۍ هم او یا هم تر هغې د ډېر وخت لپاره دوام وکړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولی چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی هم په ټوټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې له هم ډېرې کړي دي. سره صلیب ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې لڅ باندې 40 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 40 میلیونه وګړي د خړو د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. او همدارنګه ویلي دي چې 4.1 میلیونه وګړي د خړو له شدید کمښت سره بیا مخامخ دي. د روان میلادي میاشتې لسمه نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر مرکزی سیمو کې د حرارت درجه منفي 3 ته هم اخته شوې ده. پر افغانستان د سړې هوا زپون کې څپه داسې مهال لغلي چې دي وړاندې دغه هیواد د نازکه بشري نورین سره هم مخامخ و. ملګرو ملتونو په تیر دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې بعد افغانستان څه باندې 80 میلیونه وګړي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ډیره مننه زموږ همکارا فریده سیال و چې د افغانستان او د افغانانو د وضعیت په اړه د اوچا او د سره صلیب د اندېښنو په اړه راپور راکوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندوی موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار بندیز له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپل مرستې ځنډولې دي. دا چې دغه اندېښنې څه دي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري زپون کې سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از ساري سردی هوا از تاریخ 20-29 جدي سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77,000 معاشی طلب شده است.
د دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لږ تر لږه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولي. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتوکي ویشل شوي خو کافي نه بلل کیږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سون توکو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفی شلو ته ښکته شوې ده. د طالبانو له راتګ وروسته دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د سون توکو زیاتره مرستې پخوا د بهرنیو موسسو لخوا ویشل کېدې، خو د خیریه موسسو د کارونو په ځنډیدو بېوزلې خلک سخت اندېښمن دي.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو اوس د شپې ل شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 1296 صفو بیرته اوریدلی شئ. اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. لویدیځوالو دا سلام مشوره ګړندۍ کړې چې اوکراین ته نوې درنې وسلې وسپاري. دا مشورې په داسې وخت کې کیږي چې کیف د روسیې د پرله پسې بریدونو په خاطر د ټانکونو بیړنۍ غوښتنه کړې ده او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې وضعیت سخت دی. دغه موضوع زموږ همکار احمد شیبر تعقیب کړی. شیبر صاحب، مهرباني د موضوع جزئیات که اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه لودین صاحب. لوید آسټن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر، د جرمني له دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې ولیدل. تر دې مخکې آسټن په رامشتاین کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین له تماس ګروپ سره غونډه کړې وه. په دې غونډه کې اوکراین ته د وسلو د ورکړې مسله څېړل شوې وه. د جرمني له دفاع وزیر سره د غونډې پر مهال آسټن وویل چې برلین مهم متحد دی او د جرمني مننه وکړه چې د اوکراین په جګړه کې د اوکراین د دفاع ننګه کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا داسې راپورونه خپاره شوي دي چې آسټن به په پیستوریوس فشار راولي چې جرمني سخت ټانکونه اوکراین ته وسپاري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د جنوري په 14مه ویلي وو چې دی هیله من دی چې د رامشتاین د غونډې په ترڅ کې به اوکراین ته د وسلو د ورکړې مهمه پرېکړه وشي. بلې خواته لودین صاحب، د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدفیدف یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د ماسکو مات شي د اټومي جګړې سبب شي. او د اروپای شورا مشر چارلس میچل د پنشن بي پورس د خبرو لپاره کیف تر رسیدلې ده. میچل په ټویټر کې لیکلي دي چې د همکارۍ پر ټولو اړخونو د خبرو لپاره بیا په کیف کې يم. تر سفر مخکې میچل په ټویټر کې دا خبر هم کړې و چې اوکراینیان د خپل خاورې لپاره جګړه کوي، د په وینا د خپل ماشومان او د راتلونکو لپاره جګړه کوي، او په ورته وخت کې دوی د سولې او سوکالۍ لپاره د اروپای ټولنې د ګډ ارزښتونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي او دوی د اروپای ټولنې د ملاتړ وړ دي. د اوکراین د جمهوری ریاست د دفتر رئیس اندری پرماک په ټلګرام کې لیکلي دي چې وخت نه لرو او دا پښتنې نور باید ژر تر ژر ختم شي چې آیا اوکراین ټانکونو ته ضرورت لري او آیا اوکراین دافع هوا ته اړتیا لري.
ډیره مننه همکار مو احمد شیبر و چې ویلې لویدیځو هیوادونو دا سلام مشورې ګړندۍ کړي چې اوکراین ته نوي پوځي تجهیزات او درنې وسلې ورکړي.
له خبرونو ورآخوا،
اوس هم یو په زړه پورې مطلب ته راځو. سندلۍ په افغانستان کې د خونو د ګرمېدو لرغونې وسیله ده. که څه هم د خونو د ګرمېدو لپاره په وروستیو کې نوي سیستمونه جوړ شوي، خو زیات شمیر بېوزله افغانان لا هم د ژمي په سړه هوا کې د خونو د ګرمېدو لپاره سندلۍ کاروي. خو پوښتنه دا ده چې سندلۍ څه ډول جوړېږي، څومره لرغونې قدامت لري او ګټې او زیانونه یې څه دي؟ تفصیل په دې راپور کې اوري.
سندلۍ په ژمي کې د خونو د ګرمېدو تر ټولو ارزانه وسیله ده چې په سړه هوا کې د کورنۍ ټول غړي پکې ناست او له ګرمو چایو سره توت او غزان خوري. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونو د تودولو پرمختللي وسایل په ځانګړي ډول د لرګیو، ګازو، تیلو او برقي بخارۍ او مرکز ګرمیان شته، خو لا هم ډیر شمیر افغانان له سندلیو ګټه اخلي. سندلۍ له لرګي جوړیږي او مربع ته ورته شکل لري. په منځ کې د ډبرو سکاره کې خودل کیږي او یوه لویه کمپله پرې اچول کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي ناهید نقشبندي د سندلۍ په اړه وایي:
سندلی په شکل مربع او یا مستطیل
سندلی د مربع یا مستطیل په شکل لرګي جوړیږي البته د کورنۍ او د غړو د شمیر په اندازه جوړیږي او وروسته ترې ټول ګټه اخلي کله چې سندلی جوړ شي یو لوی کمبل ته ورته ټوټه پرې اچول کیږي او ښه په سلیقه جوړیږي د پاسه پرې وچه او تازه میوه او دغه شان بیلابیلې غذاګانې کیښودل کیږي او استفاده ترې کیږي
سنتي هسته از یونه استفاده میکنم
په سندلیو کې د ډبرو د سکرو استعمال او په نورو عامو بخاریو کې استعمال توپیر لري په سندلۍ کې باید د ډبرو سکاره د یو مسلکي کس له لوري ځای پر ځای او تازه شي تر څو د خطرونو مخه ونیول شي ناهید نقشبندي په سندلۍ کې د سکرو د تازه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ګرم کردن از این سندلی دقال استفاده میکنم که
د سندلی د ګرمیدو لپاره له ډبرو سکرو ګټه اخیستل کیږي د فلزي منقل په ماینس کې لګا چول کیږي او پکا ورته وهل کیږي چې ښه تازه شي کله چې ښه روښانه شي نو ګاز یعنی کاربون ډای اکساید خارجيږي د ګازو له بهر کېدو وروسته پر یو اندازه ایره چول کیږي تر څو حرارت یې په ځای پاتې شي کله چې په خونه کې کیښودل شي د نارنج یا مالټې پوستکی پرې کیښودل کیږي چې خونه هم خوشبویه کړي
او فضای خونه را مو
خو سندلی خای یوازې د خونو د ګرمېدو خو وسیله ونه وسی بلکې د کورونو د غړو ترمنځ د کیسو او خاطرو د تازه کېدو خو وسیله هم کیدای شي د کابل اوسیدونکو شپېته کلنه پریګل چې لډیرو کلونو راهیسې په سړه هوا کې سندلی ګدی او خې خاطرې ترې لري ازادي راډیو ته وویل
وخت ته غپونه
هغه وخت کې نور سنو او یوازې سندلی وي د سندلی په سر به مو تود چارماس او سمزلې واچولې او له هر لول به وتر کړو شو او ته به کېناستو کیسې به مو کولې هغه وخت تلویزیون نه او رادیو به مو اوریدل موږ به مشرانو کړتلو هغه وخت داسې فیشن نه وو هغه به کیسې کولې او موږ به اوریدلې ډېره بیغمی و
بیغمی بود
خو له سندلی وزینی بد خاطرې هم لري د هرات اوسیدونکو محمد سرور راته لسندلی د خپل خاطرې پاړوي
خاطرې کې از سندلی
لسندلی چې ز کومه خاطره لرم هغه دا ده چې کله به مې چې د سندلی سکاره تازه کبل نو پس پرغیو به مې جامې سوري کېدی او د ماشومان مور براته هر وخت په غوسه و
اوریدونکو د سندلی په اړه راپور واورید په د هیله چې په د جمی په د سړه هوا کې ستاسو خونی هم تودې او اوسی د خبری مجلې د پایشي بوته نګدي شوی اوس زموږ اسپورتي خبريال بختيار ساحل استودیو ته وصل دی ساحل صاحب د سپورت له ډګره نوي خبرونه او راپورونه سدي ساحل صاحب زما غاوري زموږه سپورتي خبريال استوديو سره وصل دی فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده هڅه کوي چې د ورستیو خبري پیښو پاړه ل بختيار ساحل واورو ساحل صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزه ستوریدونکو ستاسو پیغامونه اورو
ستاسو ل پیغامونو
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه دا یو غوښتنه مې د مشرتابه نه ده چې د شپون موسسه چې په کونړ ولایت کې فعالیت کوي او یو شمېر مستحق خلکو ته توزیعګانې کوي د خوراکي توکو نو ټول خلک چې غریب خلک دي نو زه ترې اورم چې د غوړه ترخه وړه توزیع کوي نو له مسؤولو اشخاصو څخه مو هیله ده چې دغه موضوع غم وخوري تر څو خلکو ته باکیفیته غذا توزیع شي نه بې کیفیته دا په دې خاطر باندې چې زمونږ خلک غریب خلک دي او اقتصادي ستونزې لري او تر دې د ما په دغه باندې په ډالر او روپۍ راوځي خو بل خواته په دغه په یو ناچیزه روپو باندې خستل کیږي او خلکو ته توضیح کیږي نو له تاسو مشرانو څخه مداهله ده چې دغه موضوع بررسی کوي او جدا د دغه کنټرول غمو کوي ډیره مننه ښه وختونه خدای پامان
السلام علیکم زه حسن د کابل ولایت د ګلدری ولسوالۍ نه مونږ یو د ستونزې له روسي د یخنۍ له وجې نه د برق مشکلات ډېر د ډېر ستونزې پېښ کړي تاجکستان هیواد د ترکمنستان هیواد د دې نه ډېرې هیله کې کله په یوه باندې برق کټ کوي کله په بل باندې برق کټ کوي وایي ستونزه کې راوتلې ده باید چې دا برق پرېږدي
یو تن افغان خبرې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم غواړم یو پیغام ستاسو د راډیو د لارې نه د طالبانو مشرانو ته ورسوم هغه د پاسپورټونو پروسه بالکل په ټپه باندې ولاړه ده. خلک ډېر تباه او برباد دي د فقر سره مخ دي. تاسو مهرباني وکړئ دغه پاسپورټونه جوړ کړئ. موږ نه پاچاهي غواړو نه مو پاچاهي دي. تاسو ته مبارک وي، خاوره دې هم تاسو ته مبارک وي. او چې موږ ټول عمر هم پردي ملکونه جوړ کړي دي، سعودي او ټوله دنیا د افغانانو جوړه کړه، اوس بیا هم جوړه کړو. همالته به لاړ شو خپلو اولادونو ته به یو مړی حلال رزق وګټو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.